تا دیگر با همکارم اجمل ان باشید.
دیر از یاد هم منان اجکفر احمدی قدرمان دوستان وقت پا افغانستان کی دا سهر ات بجیش بی. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشي کولو پر موضوع له وروستیو اختلافونو سره سره دوی سولې ته ژمن دي. د اکسفام نړیوال سازمان په نړۍ کې د لوږې د یو بحران خبرداری ورکړی. دوستانو بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اندیم او په روانه خپرونه کې به تاسو سره ملتیا کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناتو وایي په افغانستان کې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه چې امریکایي پیلوټ یې پیلوټي کوله لوېدلې، خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په زابل او اروزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. په زابل او اروزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات ښار په زوزګري سیمه کې وشوه چې 3 ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دښمن د زوزګري په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونو ته پې مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي، په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي، 2 تنه نور ټپیان دي.
د خغلی سیال په وینا ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. له بلې خوا د اروزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هوان یوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته وویل، له طالبانو پاتې د هوان یوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت تایید کړی چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې، خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله یې رسنیو ته استولی، ویلي افغان هوایي ځواک یوه 9 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه، خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ مځکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښمن دي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رسیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل، دا کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها به خاطر حفاظت از
دی وای موږ د بشری حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو، په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو، ځورولو، خبرداریو او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخنیوی شي. خاغلی گیبریوسیس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقدامات په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلور ساعتونو کې د 223,000 نه د زیاتو نوو پیښو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو کې ټول شمیر له 12 میلیونو واوښت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای 15 نیټه خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغه انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د مالیزیا هوایي شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسي ساخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 290 سپرلیو کې له 3 او 2 برخې هالنډیان وو. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ له نامتو او تاریخي ودانیو څخه دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته لاغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلی اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به 2 اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره هم نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړې وه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا سوفیایي په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبر دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناورز موږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر سر د اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او څومره پرمختګونه کیدای شي د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې وشي، په دې موضوع به رپورټ واوري. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. نن د جولای 11 د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په یو رپورټ کې به دا موضوع همدارنګه هغه کمپاین په اړه معلومات در سره شریک کو چې په وروستیو کې پیل شوی دی او هڅه کوي چې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مور د نوم د وګړو د میاندو نومونه زیات شي. دا دی کمپاین نوم زما چیرې دی. په دې اړه تفصیلي رپورټ لرو. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پوست 3000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وشل. دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې را پدې خوا تر ټولو بد ډلې وشنه وه. دا د 25مې کالیزې په مناسبت یو تفصیلي رپورټ لرو. په خبرونه کې د ګوړی اچار او نور مطالب هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په 3 نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشې کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشې کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره، په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي، ولې دا په دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کومه امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشې کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشې کولو پر سر د ناندریو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13 نیټه وویل یو شمېر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کېږي، خو د پنجشنبه په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبه او دوهمه د سه شنبه په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبه ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا 20 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دا کار د بیان د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکارې ناجیه صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات شوي دي، ثبت شوي دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده په زابل ولایت کې، د ملي امنیت لخوا د یو پوست په اتهام بندي سوسو ورځې په بند پاتې شو، بیا له بنده چې خلاص و د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله، بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت سرانوالي هغه بیا بندي کړه. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې، دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دواله خبریالان دی، یو په نیویارک تایمز کار کوي او بلې د خبریالانو رو خوندیتوب کمیټې مسؤول ده په خوست ولایت کې. د هغوی کور تلاشي شو، د هغوی سره ډېر به طرفداري وشوه.
توحیدی صاحب څه فکر کوئ؟ ستاسې معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخواله او همدارنګه د دوی د غواخولو هڅې ورستره بلې زیاتېږي.
دا مسله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د زینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخواله طرفداران پکې دي چې خبريالان باید وسپل
چیرې دغه غواخونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړې پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبريالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنیو د قانون پر اساس خبريالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه د آزاد رسنیو لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئنه نه یم چې دا رسمي پالیسی به وي، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل سي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
دوستانو، په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مو په دې موضوع مرکه اوریده چې ولې په وروستیو کې د خبريالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړیدو چارې پیل شوې. د ډګر بد شاوخوا 40 میلیون ډالر په ارزښت کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ پر درینیم زره جریبم زکه جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند اداري مسولینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي. سهارګل امیرزه پرې ریپورت راکړي.
د ننګرهار د کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ په شاوخوا درینیم زره جریبه ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې ډیفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان تسپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلادما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو، او که چیرې یوه ژمنه نه ترسره کیږي د هغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومته د یوه ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمېر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوې نورې ژمنې دې هم عملي شي او د دوی حق ته ورکړل شي.
بله خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کونړ په سیند بند غواړو. ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله مه کوئ، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې مه منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان مو په کار شي. او غټه مسله دا ده، د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلورو لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس پر شو دې ته چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې مخاطب کړی، لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشري نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم درازوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقونو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړي دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقونو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملي او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوالې ټولنې په مرسته د یو مالي صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشرانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې خپلې لیکنې ته دا نوم غوره کړی: کانګرس پر پوځي مشرانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړه. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کرهوالی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنځشنبه د ورځې په استیمایي غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یوه استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوا وکړي. د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې چې په 2016 کال کې د اوکراین د ختیځ په فضا کې وویشتل شوه اکثره مسافر هالنډیان وو. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې د روسیې پر ضد د داوی هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په 10 خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې او په هوا کې د دې الوتکې د چاودېدو په اړه یې هم بېلابېلې نظریې ورکړې دي. یوه نظریه یې دا ده چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه به د اوکراین د هوایي ځواک د یوې جټ الوتکې او یا د ځمکنیو ځواکونو لخوا د بوک توغندي په وسیله ویشتل شوي وي. په همدې حال کې د هاګ په محکمه کې هم د دې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د 4 مشکوکو کسانو محاکمه روانه ده. دا کسان چې 3 روسان او یو یې اوکراینی دی په غیاب کې محاکمه کیږي. د هاګ څارنوالان له 6 تحقیقاتو وروسته وایي ماليزیایي الوتکه د روسیې سخت بوک دافع هوا سیستم په وسیله د اوکراین په ختیځ کې او د روس پلو بلتون پالو لخوا ویشتل شوې ده. د دوی په وینا بلتون پالو دا سیستم د روسیې او اوکراین پر پوله د روسیې له یوې پوځي اډې څخه ترلاسه کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په وسلې سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی د لوږې ناورین دی پای ته ورسوي او په دې برخه کې دي شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړې چې دا ناورین په نړۍ کې په ورځني ډول د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. د اکسفام په یو تازه رپورټ کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک لوږې سره مخ کېدای شي. دا رپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبېکاری زیاته کړې، د غوړو تولید او رسولي ګډوډ کړي او مرستې کم کړي. لا به وزلې سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په رپورت کې همدار ازول شوی کرونا وبا د لوګي د ناورین پر هغه ور چې لا د مخه پلمبو وو نور تیل اچولې دي. په رپورت کې د اکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغه میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغیزو سره لاس او ګریوان وو یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونو د خوړو تولیدونکو او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته وو خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په ریپورت کې د لوګي لستا او د ډګرونو په ګوته شوی چیرې چې د خړو نشټوالي ستونزې ډېرې جدي او د کرونا وبا له کبله ل بد بتر کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیز افریقای ساحل، ایتوپیا یا حبشه، جنوبی سودان، سوریه، سودان او هایتی په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړی چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا رپورت وایي آن د کرونا له وبال مخکې لوږه په زیاتېدو وه. د اکسفام رپورت زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخامات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼ درولي. د لوږې ضد د نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي تر څنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي. اوس هم یو وار بیا په مخکې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ناټو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایی ازواکي والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته په کې زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوه جلا پیښو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10مه یو ځل بیا ټول نړۍ کې په بیساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. او د استانبول هایا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې څخه دی په یو جمعات بدل شو. دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. نن شنبه د جولای 11مه د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 200,000 زیاتېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د کووید 19 ناروغۍ پراخېدو په نړۍ کې د وګړو د شمیر په زیاتېدو منفي اغېز کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر خلکو زما نوم چیرې دی په نوم یو کمپاین پیل کړی او په برېښنایي تذکیرو کې د مور د نوم د زیاتېدو غوښتونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کرونا وایرس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه یې سړي او 16.1 میلیونه یې ښځې دي چې سړي 50% او ښځې 49% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. دا اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 15 میلیونه او 2 لکه کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بیوزلی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بیوزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمیر افغانان هیواد پریږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا شپږ اعشاریه 15 میلیون مهاجر لرو په اکثریت هیوادونو کې، مخصوصا زمونږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ 4 میلیون بېجاسو هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېجاسوي استو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کول راپورته شوې وه، د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه، نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو، چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونږ غواړو چې زمونږ مور نوم په هویت تذکره کې بلیکل شي، او مونږ غواړو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو، او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامه روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایدارې پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1988 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي، چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 5 میلیاردو واوښت.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
پنځه ویشت کاله مخکې د بوسنیا سرپاوز تر 3 زیات مسلمان، بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډله ییزه وژنه وه. له ملالۍ بشیر څخه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې رپورټ اورو.
پنځه ویشت کاله کېږي رمیزه ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه، او د سربرنیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل 40 کلن زوی مصطفی اخیری خبرې هیرې نه کړې. ده ویل، مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکانو وو چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینهو جلا کړای سول. میرمن ګوردچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنچ ښار ته ولیږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم، خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه سوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردچ له 15 کلونو راهیسې سربرنیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالی ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتې شونې په برانیوو کلي کې د یوه ډله ییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپیژندل سول. په هیګ کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردچ په 1906 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپیژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ. دی وایي ډګرمن موږ ځکه ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل، دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې، زه نه پوهېږم څومره. دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خواته وړل سوي و. د ګوردچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهڼیزو ځمکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلي وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړې تر دې پیښې 2 میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاتې سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاتې سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردچ 1.5 خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتشونی اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپیژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپیژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی، زه د دې عاملی نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونی ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 25 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
جمایکای سندرغاړي باب مرلی مشهور سندرای و مینا په هغه کمپاین کې شامل شو چې د یونیسف ادارې د کرونا د وبا له خبرېدو وروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پایل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیان زورولو په نوم د کمپاین د دې لپاره پایل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او نور مرستندویانو مرستې راجلب کړي. په دې اړه راځي د احمد تکل ریپورت واورو چې د وی مینی سندره څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یو مینا د جمایکای سندرغاړي رابرت نستا مرلی یا باب مرلی نامتو سندره ده چې 3 کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه. اوس د مرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید-19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انځورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین لمخې د یونیسف همکارې د غاڼو جوړولو مشهورې کمپنۍ پانډورا ویلې دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د 1 میلیون ډالر بس پنې د راټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغه یو ډالر په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روانې جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي. یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کرونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یونیسف هم په دې توانېدلی تر څو د باب مرلي دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې تر څو وشي کولی د کووید 19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوره او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب مرلي سندره په تېره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. ماشومانو ته غوږ شئ چې نارې وهي مینه یوه مینه. دوی وایي شکر وکړئ، پاک رب وستایئ چې زړونه مو ښه شي. دوی وایي راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده تر څو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکړو، تر څو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغوی د حقوقو مواظبت وکړو او هغوی ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغېز کاوه. د یونیسف خبر پاڼه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سیدلا میرلی له قول لیکي چې وایي زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې 40 کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې وه چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګرېوان وه، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولی له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
یونیسف د یوې مینی سندره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د خپل یو کمپاین برخه وګرځوله. په دې اړه مو د احمد تکل ریپورت واورید. زموږ غږ له ازادۍ راډیو راوړئ. اوس هم د ګوړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبرې وزنډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجو سترګي تورې شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه دې کونجه میسته بیایو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، مونږ بیا درته درې کونجه می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی را بللې دي. لونګین د پیغلو، کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د موهیت مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشي په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو، کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه
زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو دی بل تکمیلون کی دي. زما را تک دا ثابتوي چې خزه ذات متصبی نه دي او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب زه د خزه پای دا خبره نه منم. سړی په خزه ظلم کوي او خزه په خزه ظلم کوي، یعنی خزه له هر خواټه کول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لګلې اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي.
هو زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب دا راته ووایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي.
مننه، ډېر کارونه یې کړي دي، ډېرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډېرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلامې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډېر نور کارونه هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډېر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کا.
نو زه څنګه پیدا کوم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته را وښیا.
ته خبریاله همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس به د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمل د پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړي دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړي دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅولو بازار یې نه وي نو د پریمانۍ څه فایده؟
ګټه یې دا ده چې هر خوار او غریب هیوادوالې خوړلی شي، څاروي پرې ماړه دي او وطن هم ښه پېښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندواڼې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پې کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندواڼو زړې ټول کړي او ژمی یې ښه قیمته وپلوري. خلک ژمی د هندواڼو او کدوانو زړې په قیمته بیې اخلي او خوري، پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چې قاق خربوزه جوړېدی شي نو قاق هندوانه هم دې جوړېدی شي او ژمی دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړې دې د تخم لپاره وپلوري. دا ډول د رومیان هم وچکی روب دې ته جوړ کی او بیا دې داوایی دالیز له لارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټولې د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په وس کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړي دي؟
د باغونو په برخه کې مو 10 میوادارې ونې مو په زابل کې کینولي، چې په هغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښې ده؟
او که دې باغ ته چاوبه ورکړي نو بیا به یې وګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندار کې 10 د خرما، 10 د کیلې، 10 د امروتو، 10 د لوکاټو، 10 د املوکو، 10 د امنیلګي ایښي دي. نو که چاوبه ورکړي او وچ نه شول د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو پکې ایښی و، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یوه څا ورته کلی او څو ډولچې مو هم ورسره ایښې دي. یو وخت ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلې مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي با احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي. هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبې د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ کې په لنډو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته خ پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي، ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خوندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دوی سمدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
والی
زکا چی
والی دو
وزارتونو کار نه معلومیږي،
ځکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نه شي، وای بیا ریا کیږي.
ولې له هېواده د ځوانانو تېښته دوام لري؟
ځکه چې په هېواد کې لا جنګ نه دی جوړ شوی.
ولې ډالر پورته ځي؟
ځکه چې افغانیو کلدار ښکته روانه ده.
ولې چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کړي چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولې دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولې اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولې ترقی درېدلې؟
ځکه چې د خوارې د ملا مورې سره نږدې شوي دي.
اوس دغه د مخدره توکیو د سوځولو جریان هم واوري.
ولکه ټایرونه دې راوړل؟
و صاحب،
اصلي مواد مو څه کړل؟
هغه مو غخوندي ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلا کې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
تر پالونه موم راوړي کنه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو له یاده ونه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډېر ښه برابر کړي دي، تجربه مو زیاته سوه. آفرین.
او صاحب، ته چې راسره یې په فلم راینه وهو.
تیل څه وخت پېشیندی؟
چې خبریالان او نور مشران را ورسېږي بیا به پې وشیندو.
ولې اوس؟
که اوس یې وشیندو پېترول دي الوزي او بیا ښه ور نه اخلي.
هسې نه شي چې څوک ترپال پورته کړي او ویوینې.
نه نه یې پرېږدو، ورته وایه چې خطر لري.
صاحب، نو کوم خوخه وی موادو ته ور واچو.
خبر اعلان خبر کی چې کمرې فعال کی.
محترم خبر اعلانو، کمرې مو فعال کی چې موږ د انسانانو دغه غټ دښمن ته ور واچو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته ځه چې لوور مخ کی یو ځل ووینو.
نه صاحب، چې دا څه ونه کی، پټرول په شیندلې دي، ور اخلي. والاکا
ها صاحب،
ور واچو.
ښه صاحب، د هیواد د ترقی، آبادی او
آزادی
او آزادی په لور.
شکر چې بلاو برکت نو اوس نږدې گیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډېر زاړه وه.
پروانه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
رانم خوانت سرو زرو پی زوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے.
جوړوي پکې نکي هم پیزوان مالي دلي د سرو سر بازار جوړوي پکې نکي هم پیزوان لاس می بند سړو می ډېر دې پریشان دستا حسن خو ډولي داشن خاله صبر وکړه خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دنیا